دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خان د تاجکستان چارواکي وایي د داعش یو شمیر وسلوالو د افغانستان سره سرحد ته نږدې د تاجکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. د تاجکستان امنیتي چارواکو د چهارشنبې پر ورځ وویل چې په دغه برید کې د دوی یو پولیس او یو پوله ساتونکی سرتیری او 15 بریدګر وژل شوي دي. دغه چارواکو ویل دي چې بریدګرو تور نقابونه اغوستي وو. تر دې دمه لا د داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم معلومه ده چې د تاجکستان چارواکو څنګه معلومه کړه چې بریدګر د داعش غړي دي، وایي چې داعش 15 غړي نیولي هم دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې تاجکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي دي چې بریدګر له افغانستان څخه تاجکستان ته راوښتي وو او یو ځانګړی ماموریت یې لره. تیر کال د داعش ډلې په تاجکستان کې د دغه برید مسؤلیت هم منلی وو چې 4 باسکل سپاره پکښې وژل شوي وو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د ترکیې د اسلامي دولت د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي میرمن نیولې ده. اردوغان دغه اعلان په انکری کې د یوې وینا پر مهال کړی دی، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. هغه دا ونه ویل چې دغه ښځه یې کله او چیرې نیولې او نه یې د هغې د نوم په اړه څه ویلي دي. ابوبکر او البغدادي په اړه ویل کېږي چې 4 میرمنې درلودې. د اردوغان دغه اعلان په داسې حال کې سوی چې 2 ورځې له مخې د ترکیې ځواکونو وویل چې د ابوبکر البغدادي مشره خور ریشمه حوادې هم د سوریې په شمال کې نیولې ده. د اردن دولتي خبري اژانس وویل چې د هیواد په شمال کې د لرغوني آثارو تاریخي ځای کې یو کس 4 کسان 8 کسه زخمي کړي دي چې 4 بهراني سیلانیان هم پکې شامل دي. دغه پیښه د جریش په سیمه کې سوي ده چې د دغه هیواد د سیل ډیر مشهور ځای دی. یو امنیتي چارواکي وویل چې 3 کسان د مکسیکو دي او یو ښځه د سویټزرلینډ اوسېدونکي ده او 3 کسان بیرته د اردن دي چې یو پولیس والا هم پکې زخمي سوي دي. چارواکو وویل چې برید کوونکی نیولې دي. سمدستي د زخمیانو وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو عمان آزاد خبري اژانس ویلي دي چې 2 زخمي شوي کسان حالت سم نه دی او د هلیکاپټر د لارې د عمان یو روغتون ته وړل شوي دي. سمدستي د بریدګر په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او نه یې تفصیلات راغلي دي او نه دا ویل شوي چې په څه هدف یې دا کار کړی دی. د اردن اقتصاد ډېر زیات په سیلانیانو اتکا کوي. د اسلامي دولت ډلې پخوا هم د سیلانیانو مرکزونه په نښه کړي. په 2018 کال کې اسلامي دولت ډلې 2 کسان وژل چې یو کاناډایي سیلانی هم پکې شامل وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې په ختیځ کې د تیلو د زیرمو د ساتلو لپاره د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتول منظور کړی دی. په سوریې کې د تیلو زیرمو ساتلو لپاره د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتول په داسې وخت کې منل کیږي چې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وویل چې د سوریې ختیځ کې امن راغلی او امریکایي سرتیري به بیرته امریکا ته راستانه شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په سوری کې د تیلو د زیرمو ساتلو لپاره د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو پریکړه ورسره له هغه وشوله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفاعي چارواکو سره په غونډه کې وویل په سوریا کې د دوی په سلګونه سرتیری په پیچلي حالت کې دي. د نوي پلان لمخې به اسکر په سوری کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمې چې 150 کیلومتره غځېدلې دي وساتي. پینټاګان نه دی ویلي چې نوي ماموریت ته څومره اسکر لګي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې کیدای شي 800 اسکر د تیلو د زیرمو د ساتلو لپاره په دنده وګمارل شي. ولسمشر ټرمپ، د دفاع وزیر اسپر او یو شمیر نور چارواکي په دې نظر دي چې د تیلو د زیرمو ساتل مهم دي چې د داعش ډله بیا پرې حاکمه نشي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
اروپایي اتحاد د دې تیاری نیسي چې ترکیه ته میلیونونه یورو ورکړي چې د خپل ساحل ساتونکي نور هم غښتلي کړي. دا خبره د اروپایي اتحاد یو چارواکي د چهارشنبې پر ورځ کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ډېر زیات شمیر مهاجرین د دغه هیواد څخه اروپا ته ځي چې پناه واخلي او یا کارونه پیدا کړي. د یونان چارواکي د تیرو 2 میاشتو راسي د سخت مشکل سره مخ دي، ځکه چې په ډېر لوی شمیر مهاجرین د ترکیه ساحل ته نږدې د لیسبوس ټاپو ته ورغلي دي. په دغه ځای کې د اروپایي اتحاد لخوا کمپونه هم جوړ شوي دي چې له مخې لا ډېر زیات کسان پکښې دي او کله نه کله د تشدد پیښې هم پکې کیږي. د اروپایي اتحاد د پراختیا رئیس مرستیال وویل چې موږ د دې تیاری نیسو چې د مختلفو اقداماتو لپاره ترکیه ته 50 میلیونه یورو ورکړو. او په سویډن کې یو 46 کلن کس د چهارشنبې پر ورځ په دې تور ونیول شو چې د ایران د پاره جاسوسي کوله. په هغه دا تور دی چې په سویډن، بلجیم او نیدرلینډ کې د ایرانی مهاجرینو معلومات راغونډول. څارنوال هنسی جورجن هنسټورم وویل چې دغه ایرانی ولس له عربو د پاره دغه کس جاسوسي کوله.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې د یو شمیر وکیلانو نه حاضرېدل ولسونه په غوسه کړی دي. دا رپورت په لږ وروسته واوري، خو له یوې خوا څخه د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهور رئیس غنی د سولې او مادهیزه پلان غیر عملي بولي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې که د دولت په کچه د سولې په اړه یوه څرګنده ستراتیژي موجوده نه وي، د چین په څیر به د سولې نورې غونډې د افغانستان د ستونزې د حل سره هیڅ مرسته ونه کړي. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د سولې د خبرو د بیا پیل او د سولې په پروسه کې د ابهاماتو په اړه د مدني ټولنې اندېښنې. دلته د سولې د کور په نوم د مدني ټولنې استازي راغونډ شوي او وایي چې د سولې بهیر له لویه سره واحده ستراتیژي نه لري. د مدني ټولنې د استازي وایي چې د سولې پروسه کې ابهامات وجود لري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ستراتیژي معلومه نه ده او د سیمې هیوادونه هم ناڅیزي هڅې کوي. د مدني ټولنه د حکومت د سولې و مادهیزه پلان هم تر پوښتنې لاندې بولي.
د افغانستان دولت هم واضح طرح تر اوسه نه درلوده. په دې وروستیو کې و مادهیزه طرحه وړاندې کړه. دا هم ځینې خبرې لري، سوالیې لري او باید زیات توضیحات ورکړل سي.
په ورته وخت کې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم له اف بی اجان سره په خبرو کې د ولسمشر غنی د سولې و مادهیزه پلان تر پوښتنې لاندې راوستی او ویلي دي چې مواد واقعیتونو باندې ولاړ نه دي، بلکې هیلي دي. خو ارګ د عبدالله عبدالله سرګندونو ته ځواب ویلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلی چې دا پلان واضح اهداف لري او د اجماع په اساس جوړ شوی دی او د ولسمشر غنی د تیرو 15 کلونو د مسلسلو هڅو په پایلو کې ترتیب شوی دی. د ولسمشر ویان ویلی چې ولسمشر په داسې سوله باور لري چې افغانان یو ځای کړي، نه چې سره جلا شي. د سولې کور مدني بنسټ بیا وایي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې باید ژر اعلان شي او داسې اندېښنې لري چې ګواکې د ټاکنو د پایلو اعلان د سولې په اړه کوم جوړجاړي ته منتظر دی.
موږ د موقت او سرپرست حکومتونو د جوړولو له طرحو نه سخت په اندېښنه کې یو. هیڅکله نه غواړو چې د ټاکنو پایلې د دې خبرو قرباني سي. انتخابات سوي او پایلې باید د قانون پر اساس اعلان سي.
د مدني ټولنې د سولې د مرکچي پلاوي په جوړښت هم نیوکې لري
او د اوسنیو خبرو بهیر د ځینو ستونزو سره مخ دی، لکه د خبرو د هیئت تر منځ تکولو په حق له سلیقوي کړنې، د مدني ټولنو مخورو کسانو نشتون، په راس کې د یو شمېر تکراري او پروژوي اشخاصو واقع کېدل،
حتی زنوی کې امروز میخواین رهبری
هغه خصه چې غواړي د دې پروسې رهبری په غاړه واخلي. اکثره داسې خصه دي چې د خزلو ستونزې نه دي خبرې او د یوې خاصې حلقې غړي دي.
د مدني ټولنې په داسې حال کې خپل اندېښنې شریکوي چې په پام کې ده په چین کې یو بین الافغاني ناسته وشي. دغه ناستې کې به د طالبانو او افغان حکومت په شمول یو شمیر سیاسیون هم برخه ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې د یو شمیر وکیلانو نه حاضرېدل د ولسونو غوسه راپارولې ده. په خپل وکیلان وایي چې همکاران یې یا بهر وي او یا په خپلو شخصي چارو بوخت دي. په دې اړه غونډې وسوې او د وکیلانو د تنخواه د کمولو او خلکو ته یې د معرفي کولو خبرداری هم ورکرسوي. خو دا چې د دې ټولو څخه وروسته څه اصلاحات راغلي او کنه، حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسی جرګې د زیات شمیر غړو پرله پسې غیر حاضریو د دې جرګې د نورو غړو غبرګونونه پارولې. د ولسی جرګې غړي وایي چې د استازو غیر حاضریو د قوانینو د تصویب په برخه کې د دوی کارونه له خنډ سره مخ کړي.
څکه چې د اکثر دوی کورنۍ د افغانستانه بهر اوسېږي، نو دوی د خپل فامیل لیدلو کتلو لپاره د باندې ځي، نو دوی هغه خپل وخت تقسیم کړی ده. یو قسمت یې خپل تجارت ته ورکړی، یو قسمت یې خپل فامیلونو ته ورکړی، او شاید یو پاتې قسمت به کابل کې تېروي. نو زه فکر کوم چې خلک باید په خپل انتخاب باندې باید فکر وکړي چې آینده کې به ډېر دقیق اوسېږي، چې هغه چاته کار وکړي چې واقعا افغانستان ته ژمن وي، افغانستان خلکو ته کار وکړي.
د ولسی جرګې نور غړي بیا وایي حتی د ځینو کمیسیونونو مشران هم پرله پسې غیر حاضري کوي، چې له امله یې د دوی غونډې ټکنۍ سوي.
دغه اقدام چې د ولسی جرګې لخوا څخه سوی دي چې څو ځلې حاضري علني سولې، د هغوی نومونه واخیستل سول پر منشي له ادرس څخه او یا د رسنیو له ادرس څخه، تاثیرات یې مثبت و. که چیرې په همدې شکل باندې موضوع حل سي خوښه خبره ده، که نه یو قدم وړاندې ځو. کسر معاش دی، له هغه څخه یو قدم وړاندې ځو چې ولس دغه خلک معرفي کړو او یا پر نورو طرزالعملونه باندې کار وکړو.
د حقوقي چارو پوهان وایي د ولسی جرګې غړي د نورو عامه خدمتونو د مامورینو غوندې یوازې د رسمي رخصتیو حق لري. د دوی په باور څومره چې د ولسی جرګې زیات غړي د قوانینو په اړه پریکړه وکړي هغومره یې د مشروعیت کچه لوړیږي.
اوس له حقوقي لحاظ نه دوی ته کوم ستونزه نشته ده، هغه رهنمود پر لري کولای شي چې د ولسی جرګې رئیس تاسو په کار ده چې دا په هغه مستقله توګه او په مطلقه توګه دغه اصول د وظایف داخلي خصوصا درې اویایمه ماده په دوی باندې پلی کړي د دوی دا مشکل حلیږي.
اما افغانان وایي چې دوی د ولسی جرګې غړو ته د دې لپاره رای ورکړي چې کار وکړي،
خپل وظیفې ته لاړ شي، خارج پریږدي، دلته خدمت وکړي، د خپل خاورې ته خدمت وکړي، د خپل وطن ته خدمت وکړي. داسې کار مه کوئ، تاسو باندې ولس باور کړی دی، په دې سختو حالاتو کې تاسو ته رایه درکړې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې تیرې دورې اداري پلاوی د کورنۍ دندو د اصولو له مخې د دغې جرګې د څلورو غړو دندې د پرله پسې شلو ورځو غیر حاضریو له امله ځنډولې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم تو نړیوال رپورټونه. د عراق احتجاج کوونکو پرون د ایران د ستر مذهبي مشر مجسمه سوځولې او هم یې په کربلا کې د ایران قونسلګری ته اور اچولې دي. د امریکا غږ د خبريال ایډوارد ایرانیان د رپورټ خلاصه سید بختیار شاه تستلوله.
په بغداد کې احتجاج کوونکو په عراق کې د ایران د طرفدارو ملیشو په ضد شعارونه ورکول او همې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او د هغه ملک د لوړ رتبه سیمه ییز قومندان جنرال قسیم سلیماني عکسونه ته ورچوله دي. د مظاهره چانو ویډل چې زیات ځوانانو د شیګانو په مقدس خار کربلا کې د یک شنبه په ورځ د ایران د قونسلګری یو برخه ته ورواچو او په دغه وخت کې ویډل ځوانانو د قونسلګری دفتر ته نږدې په نساګانو لاسام پورې کړی و. د ایران مذهبي مشر خامنه‌ای ویلی دی چې په عراق او لبنان کې د حکومت په ضد مظاهرو کې د خارجي ملکونو لاس دی. هغه وایي
قدرت های استکباری امروز بیشتر از همه
امریکا وایي چې امریکا ځنې غربي او د خلیج د سیمې ملکونه د عراق او د لبنان په ګډوډیو او شخړو کې لاس لري. په عراق کې د شیعهګانو لوی مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني د جمعې په لمانځه کې د سید علي صفي په واسطه عراقیانو ته ویلي دي چې هیڅ خارجي قوت باید د دې قدرت پیدا نه کړي چې خپله خوښه په دوی ومني. د ایران یو پخوانی جمهور رئیس ابوالحسن بن صدر امریکا غږ ته ویلي په عراق او لبنان کې د خلکو پاسون د ایران هغو څلوېښت کلنو هڅو ته چې غوښتل ایران، عراق، سوریه او لبنان سره یو ځای او متحد کاندي سخت تاوان رسولی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
راتلونکي جمعه د 15م جمهور رئیس په توګه د امریکا د اوسنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د درېیمې کلیزې سره برابر ده. ترامپ اوس هم د امریکا په سیاست کې پیاوړی شخص ښکاري خو نوموړی د جدي ګواښونو سره مخ دی. د بلې خوا پرون د امریکا په څلورو ایالتونو کې ټاکنې وسوې چې د خبر جزئیات به یې سمیع الله جلال زی درکړي.
د نومبر میاشتې د هغه شیبې څخه شاوخوا درې کاله تیر شوي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 15م ولسمشر په توګه په ټاکنو کې نړۍ حیرانه کړه.
په ټول هیواد کې جمهوري غوښتونکو، دیموکراتانو او خپلواکو کسانو ته وایم اوس د دې وخت دی چې د یو متحد ملت په توګه سره راغونډ
شو.
خو د یووالي لپاره د لومړۍ شیبو دا غوښتنه ډېره وړاندې له منځه تللې ده. اوس ترامپ خپل وفادارو پلویانو حساب کوي چې لومړی پر هغه له قانونه د ناوړه استفادې په تور د هغه خلاف د تحقیقاتو سره سره د هغه ترڅنګ ودرېږي او وروسته یې په راتلونکي کال کې په ټاکنو کې بیا ملاتړ وکړي.
په دې مبارزه کې بقا او پاتې کېدل د امریکا د دیموکراسۍ د ژغورلو په معنا ده. ځان مه تیر باسئ، دا هغه څه دي چې هغوی غواړي. هغوی دا هیواد ویجاړوي، خو موږ به د دې کار اجازه ورنکړو، حتی نږدې به یې هم ورته پرېنږدو.
د استازو په مجلس کې د قانوني سرغړونو په جرم د ولسمشر د تورنیدو تحقیقات په هغو ادعاو تمرکز کوي چې ویل کېږي ټرمپ د خپل سیاسي سیال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د کېدو په هدف د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړی دی. بایدن د ټرمپ دا مسله په خپلو انتخاباتي هڅو کې یاده کړه چې راتلونکي کال د ډیموکراتانو د یوه کاندید په توګه بریالی شي.
هغه وایي کورنۍ جګړه به وي. هغه یو داسې سړی دی چې ذهني ثبات نه لري، بې ثباته دی. زه د دې په اړه چې هغه به څه وکړي اندېښنه لرم. د خپل ځان او کورنۍ په اړه نه، زه د دې په اړه اندېښنه لرم چې هغه به د خپلې واکمنۍ په راتلونکي کال کې څه وکړي.
نظر پوښتنې ښکاره کوي چې د ټرمپ د مینوالو شمیر تر 40% لږ لوړ دی. په تاریخي لحاظ دا حالت دی و برحال ولسمشر ته چې غواړي د ازل کېدو د تحقیقاتو سره مبارزه وکړي او په عین وخت کې په ټاکنو کې بیا بریالی شي کمزوری ګڼل کېږي. خو کارپوهان وایي د سیاسي دنیا په برخه کې د ټرمپ له پامه غورځول خطرناک دی.
آیا د واشنګټن کارپوهانو د ټرمپ په اړه هر څه هیر کړي دي؟ بې له شکه هغوی د دې کس د واقعي بنیاد په اړه هیڅ نه پوهیږي. یو علت چې ولې یې ملاتړ کېږي دا دی چې خپلې ژمنې عملي کوي او اقتصاد یې پر مخ روان کړی دی.
په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ د جمهوري ریاست له جنجال نه ډک درې کاله تیر شوي، امریکایان اوس د ازل کېدو د تحقیقاتو په اړه د دواړو ګوندونو جنجال او په وروستیو کلونو کې له شور او ځواک نه ډکو ټاکنو ته ځانونه چمتو کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. په جنوب کې د بشري حقوقو سیمه ییز دفتر په کندهار کې د ماشوم تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د بلې خوا د کندهار د پولیسو مقامات وایي چې د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه یې دا ماشوم تښتونې د څو پیښو عاملین نیولی دي. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهاره راپور راستولی.
په کندهار کې د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې د ماشوم تښتونې 15 پیښې رامنځته سوي چې نږدې ټولې یې د پیسو د ترلاسه کېدو په موخه ترسره سوي. د بشري حقوقو مسؤلین د کندهار له امنیتي مقاماتو څخه غواړي چې په دې ولایت کې د ماشوم تښتونې د پیښو د مخنیوي لپاره هر اړخیزي هڅې وکړي. د نوموړي ادارې د سیمه ایز دفتر مشر شمس الدین تنویر وایي چې د ماشومانو د اختطاف په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
د ماشومانو د عدالت غوښتنې هغه د دوی د نجات لپاره د اختطاف او قاچاق چې دا موضوعات یې ډېر سوه دی او امنیتي ارګانونو مکلفیت لري او په تعقیب کې هغه عدلي او قضایي ارګانونو بعد هغه کسان چې د هغه د ماشومانو د اختطاف سبب کېږي د دوی ته بعد اشد مجازات ورکول شي تر څو پورې دوی هم مجازات شي هغه د نورو لپاره هم پند ګرځي.
د کندهار اوسیدونکو هم د ماشوم تښتونې پیښو اندېښمن کړي. دوی د ټولنې د ټولو غړو ګډه دنده ګڼي چې د یادو پیښو په مخنیوي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پیسو په بدل کې کوشنیان تښتي، د دې سره په څنګ کې چې میلې دلی دي شخصي نزاوی خلک سره لري، لیکن درداسي او ځای هغه په اصطلاح کې سات کاږي لکه ماشوم کوشنی زندې وتښتي. دا ډیره بده ده. زه فکر کوم هم په اسلامیت کې هم په انسانیت کې په کنداري توپ کې خو بیخي شرک دی. دا
بلې خوا ته د کندهار پولیس مقامات وایي چې دوی د انسان تښتونکو پر وړاندې جدي هڅې کوي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارکزی وایي چې پولیسو ته په دې برخه کې ځانګړي لارښوونې شوي.
د کندهار پولیس نستړی کېدونکي هلې ځلې کوي د خلکو د خوندیتوب په بخش کې. په کندهار کې اختطاف موضوع کومه اختطاف موضوع رامنځته شوې ده هغه پولیسو پر وخت اقدام کړی دی، یعنی ول سوي دي یا وژل سوي دي.
د کندهار اوسیدونکو بیروزګاری او د امنیتي ادارو نه پاملرنه د ماشوم تښتونې د پیښو د زیاتوالي عمده لامل ګڼي. خو د کندهار پولیس مقامات بیا وایي چې له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه د اختطاف کوونکو پر وړاندې د جدي اقداماتو تیاری لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټه وایي چې د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو مقرره په ځینو مواردو کې د فساد لامل شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خصوصي ښوونځیو په مقرره کې اصلاحات راوستي او ژر به عملي کړي. د امریکا خبریال ممتاز بهیر په دې اړه راپور لري.
دغه کمیټه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په پوهنه وزارت کې د اداري فساد د وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ او ویل د خصوصي تعلیماتو د مؤسسو مقرره چې د خصوصي ښوونځیو د فعالیتونو د تنظیمولو لپاره چمتو شوې ده سخت شرایط لري او د عملي کېدو وړ نه دي. د یادې کمیټې د دارالانشا رئیس میوند روحانی وویل چې دا مقرره د ډیرو سختو شرایطو او کلکو معیارونو له کبله د عملي کېدو وړ نه ده او په ځینو برخو کې په خپله د فساد لامل شوې ده. د ښاغلي میوند پر وینا اکثره خصوصي ښوونځي په دې مقرره کې له تعریف شوو شرایطو سره برابر نه دي او د دوی موندنې ښیي چې د پوهنې وزارت هم په دې برخه کې د نظارت لپاره کافي پرسونل نه لري.
زمونږ موندنه واسي پزري د نظارت په برخه کې دا چې کله مکتب د دې توانایي ونه لري چې د وزارت معرف د دې چک لیست پوره کړي، د دې کې د دې چانس پیدا کیږي چې د مکتب مدیریت د نظارت ټیم ته یو څه ورسره ومني ترڅو د دوی په اړه باندې ښه راپور خپور کړي او یا د نظارت ټیم د دوی څخه څه توقع ولري تر دې چې بیا په هغې صورت کې معلومه ده چې مکتب تړل کیږي او یا به نظارت ټیم ملغا کیږي. نو دا چې دوی دواړه یو خپل وظیفه وساتي بل خپل مکتب وساتي، دوی باید خپل منځ کې جوړ راشي.
لا اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې د راپور په اساس د دې مقررې سخت شرایط او معیارونه د پوهنې وزارت د تفتیش او ارزونې مامورینو ته د فساد زمینه برابروي ترڅو د خصوصي ښوونځیو له مالکانو سره جوړ جاړی وکړي. همداشان په راپور کې راغلي چې د پوهنې په وزارت کې خصوصي زده کړو ریاست له لورې خصوصي ښوونځیو ته د جواز د ورکولو بهیر هم د اداري فساد په وړاندې زیانمنونکی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د مقررې په اساس خصوصي ښوونځي باید معیاري ودانۍ، صحي چاپیریال او وسایل، شنه ساحه او د اور لګیدنې ضد وسایل ولري او د غراز هر کال په منظم ډول مالیه ورکړي او خپل ښوونځي بیمه کړي. د خصوصي ښوونځیو مالکان هم تاییدوي چې د یو ښوونځي د جوړولو لپاره په ټولو پروسو کې چې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي دي پراخ اداري فساد موجود دی. د ننګ د اوسنۍ ښوونې په نوم د یو خصوصي ښوونځي بنسټګر ننګیال وزیر امریکا غږ ته وویل:
محمد ته چې پیسې راکا خواکار دومره ته درته ګران کې هلته لاړشه دلته راشه هته ورشه دلته یو کال کې د کار نه خلاصېږي چې پیسې ورکړي 15 ورځې کې خلاص شي. نو دا پروسه باید ډېره ساده شي، ډېره اسانه غوندې کې شي او د بیمه خو سوچه د میازه چې وباسي ځنه دا نو چې کومې د شرایط چې هغه معیار په خارج کې په اروپا کې امکان لري په افغانستان کې نه لري، نو دوی دا خپل خلک ته ګوري هغې مطابق ته به د شرایط پکېږدي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خصوصي ښوونځیو په مقرره کې اصلاحات راوستي او ژر به یې عملي کړي. د دغه وزارت ویاند نوریه نزهت امریکا غږ ته وویل:
مقرره مکاتب خصوصي فعلا تجدید شوه او ان شاء الله کې
د خصوصي ښوونځیو مقرره نوې شوې ده او ژر به نافذ شي. په نوې مقرره کې موږ اصلاحات راوستي دي، مثلا د خصوصي ښوونځیو د جوړولو لپاره د جواز د اخیستلو په برخه کې موږ جدي اصلاحات راوستي دي. د خصوصي تعلیم مراکز مؤسسین لدی ورسته کولای شي چې خپل اسناد د کال په ټولو ورځو کې تای مراحل کړي او په دې برخه کې د وخت محدودیتونه لمنځه تللی دي.
هغه هم د شانو ویل چې د خصوصي ښوونځیو له فعالیتونو څخه د نظارت لپاره د پوهنې وزارت په خپل نوي تشکیلاتو کې د 500 مامورینو په ګډون یو امریت جوړوي او همداشان د ولایتونو په کچه د مدیریتونو جوړول په پام کې نیول شوې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د خوست یو شمیر ځوانانو تلاسیمیا ناروغ او ماشومانو ته د وینې د ورکړې روغتیایي مرکز فعال کړی دی چې وړیا خدمت کوي. له دې مرکز سره پر دغې ناروغۍ اخته 650 ماشومان ثبت او په منځنۍ کچه د ورځې شاوخوا 60 ماشومانو ته هم وینه برابروي او هم اړین درمل ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
زیاتره دا ماشومان په تلاسیمیا ناروغۍ اخته او د وینې د اخیستو لپاره پر بستر پراته دي. دوی په منځنۍ کچه د میاشتې 2 ځلې د روغتیایي مرکز ته چې وړیا خدمات وړاندې کوي راوړل کیږي. د غنیا دا 2.5 کلن لمسی د دې ولایت له اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ نه راوړی. دا وایي وروسته له هغه چې دې مرکز ته مراجعه کوي د کورنۍ پر اوږو یې بوج کم شوی.
هر وری موږ دومره په غریبۍ په غپ سره وځو پسې څو چې دته موږ یو 2 ورځې نه تک په پیر کو په میاشت کې 2 ورځې چرورو یو ریوي ته پیدا کو نو راټول غسه دا دختار ډېر کو ماخ کې خدای د ښه وسره وکي چې وینه داسې وي دای ورکوي چې داسې نه یي بل ځکه بیا ته پیدا کو.
د نور دی وینې او تلاسیمیا د خیریه مرکز یو شمیر ځوانانو په کال 2013 میلادي کې جوړ او په دې ورستیو کلونو کې واده کړي. د تلاسیمیا ناروغي کابو شپږ سوه پنځوس ماشومان یې له وړیا خدماتو برخمن دي. د دې مرکز مسؤلین د ناروغانو د موندلو او د غرض د وینې ورکړې ترې ځوانانو د هڅونې لپاره له ټولنیزې شبکې فیسبوک نه ګټه اخلي.
زیات زموږ سره د تلاسیمیا مریضان راسره دي او په دې کې یو سلو پنځوس د هیموپیلیا بله دا هم د وینې بیماري ده دا راسره دي او پنځه شپږ قسمه نوره د وینې مختلف مریضان زموږ سره په دې سنټر کې دي. د تلاسیمیا د وینې مریض نه زموږ ټیسټ دغه د پیس نه اخلو او د سره د وینې ورکړه او د وینې تصفیه کول او دلته د نرسینګ کوم خدمتونه چې دي کینالایزیشن کوم خدمتونه چې دي دا ټول خدمتونه چې دي پیسه بل الله دي.
په منځنۍ کچه هر ورځ شاوخوا شل ناروغ ماشومان دې روغتیا مرکز ته مراجعه کوي. دا روغتیا مرکز د سلګونو دا ډول ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو سبب ګرځېدلی.
دا کسان په انتظار خونه کې خپلو ماشومانو ته د وینې د ورکړې لپاره منتظر دي. د دې کس دغه درې واړه ماشومان پر تلاسیمیا اخته دي. دی وایي که درمل ورته په ښار کې اخلي نو یوه یوه نسخه یې دوه نیم زره افغانۍ کېږي.
مخکې به دلته به چروغلو وینې به نه وي خو چرو بغلو بیس وینې ارته پیدا کېږي څوکا دې ارته او دوایي هم مفته شوه ټیس ارته مفته شوه نو ډېر سهولت ارته پیدا شوه. د
طب پوهانو په وینا تلاسیمیا ارثي ناروغي ده چې له کبله یې ماشومان په خپل وجود کې د وینې د نه جوړېدو له ستونزې سره مخ کېږي. د دې ډول ماشومانو ژوند د نورو خلکو له وینې سره تړلی دی.
داشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ داشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان په دولتي ادارو کې د شوزو د جنسي زورونې قضیه څارنوالې ته استول کیږي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو درو میاشتو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د شوزو د جنسي زورونې اته مستند قضیه سبسوی دی. نورحال د ممتاز بهیر پر رپورټ کې واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي زورونې اته مستند قضیه ثبت کړي دي. د دغه کمیسون کمشنر شبنم صالحی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل هغه سکرتریت چې د جمهور ریاست لخوا د ښځو د جنسي زورونې قضیو ته د رسیدګۍ لپاره د بشري حقونو په کمیسون کې جوړ شوی و خپل کار پای ته رسولی دی. اغلی صالحی زیاته کړه چې د ښځو د جنسي زورونې مستند شوی قضیې او راپور به راتلونکې دوشنبه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته وسپاري.
ها په سیستان په یو یا دوه قضیو کې چې هغه په ولایت کې او جنسي زورونه په ډېره ټیټه سطحه وه هغه ما خپلو اداراتو اداري تعذیبي معاهدې تطبیق کړې. مثلا عکس له هغې ادارې نه بل ادارې ته بدل کړی یو میاشت کس نه معاش کړی ول دغه نه موږ چې ابتدایي مراحل دي په دې ابتدایي مراحلو کښې موږ خپل مستند تعذیب وکړو نور د لوی څارنوالۍ ته هغه خپل کار خپل وخت ولیدي او محکمه حکم کوي چې څنګه آیا دا ادارې دي واقعا
د بشری حقوقو د کمیسون دغه کمشنر زیاته کړه چې د یو لړ محدودیتونو له امله هغه راست چې اړتیا وه په دې برخه کې په کار کولو بریالی شوي نه دي خو هغې څرګنده نه کړه چې دا محدودیتونه څه وو. اغلی صالحی وویل چې د دغو قضیو له شمیرې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون درې قضیې په بشپړ ډول څېړلي او پکې د ښځو د جنسي زورونې عاملین یا له دندې منفک شوي او یا بل ځای ته بدل شوي دي. د ښځو د حقونو فعالان له دغه اقدام څخه په هرکلي وایي چې په دولتي ادارو خصوصي سکتور او موسساتو کې د ښځو د جنسي زورونې کچه پراخه ده او د دې قضیو عاملینو ته باید سخته سزا ورکړل شي. د افغانستان د عدالت موسسې مشر لیلما ناصری امریکا غږ ته وویل
ځینې کسان تاسې مخکې موږ ته اشاره وکړه چې تبدیل شوي دي اقدامات دا وو چې د یو وظیفې نه بل وظیفې ته تبدیل شوي دا د حل لاره نه ده. یو کس دې په یوه اداره کې کار کوي یو داسې جرم ترسره کوي آیا فکر کوي د هغه په بل حصه کې چې دوی تبدیل شوي دي په بل اداره کې به داسې ونه کړي چې د دوی لپاره باید جزاګانې داسې تعین نه شي چې تبدیلي وي باید جزاګانې داسې تعین شي دوی
پوهې شي چې په آینده کې باید دا پارونه کړي او نورو ته هم سبق وګرځي. اغلې ناصري زیاته کړه که د دغو قضیو عاملین لوړپوړي چارواکي او واسطه لرونکي کسان وي نو د عدالت د تامینېدو زیاته تمه نه کېږي خو هغې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان لویه څارنوالۍ دا قضیې په جدي ډول وڅېړي او حق حقدار ته وسپاري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام